له مخه ونسي. وړاندې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
ځینو پاکستانی ورځپاڼو راپور ورکړی چې د افغانستان څو تنه پیژندل سوي سیاستوال پاکستان ته د سولې یوه کنفرنس ته وربلل سوي دي. دغه سیاستوال سبا شنبه د پاکستان د پنجاب په بهربن ښارګوټي کې په داسې حال کې جرګه کیږي چې په پم کې د راتلونکي اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی هم اسلام آباد ته سفر وکړي. د سولې ولسی حرکت نن مازیګر د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربان په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. د دغه حرکت په خبره په دې غونډه کې بل ولسونه هم غوښتنه وسی چې چوپ پاتې نسی چې دغه چوپتیا د جګړې د دوام سبب کیږي. د افغانستان ولسمشر پایلوبې ته د لارموندنې لپاره د فوټسال ټیم وروستۍ بریاوې وستایلې. د فوټسال تر شلو کلونو د کم عمره لوبغاړو ټیم د آسیایي لوبو په لړ کې د اول وار لپاره پایلوبې ته لاره پیدا کړه. دغه پایلوبه به سبا د جاپان په وړاندې وسی. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې سبا افغانستان له هندوستان سره مسابقه کوي. د افغانستان پر وخت نمبشین پر 2 بجو به دغه مسابقه د انګلستان د ساوت هامپټن په لوبغالي کې وسی. نیویورک ټایمز رسپانی راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لخوا د امریکا د ایوی بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو. خو رسپانی زیاتوي چې ولسمشر وړمش په ناڅاپي توګه دغه پریکړه بیرته لغوه کړله. د امریکا د هوایي چلن ادارې د دې هیواد د هوایي شرکتونو الوتنې د ایران د فضا پر یوه برخه منع کړې دي. دا ګام وروسته له هغې اخیستل کیږي چې ایران د امریکا یو بی پیلوټه څارونکې الوتکه نسکوره کړه. او د جاپان پوځ وایي چې د دې هیواد جت الوتکه وروسته له هغې تحرکاتو ته اړ شوې چې د روسیې دوو پوځي الوتکو د دغه هیواد پر هوایي حریم تیری وکړ.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه ته دی. اونۍ بحث مو د تقویتي نوملیکنې بهیر پای او په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر چې د جوزا په 13مه پیل سوی شاوخوا شل ورځې دوام وکړ او ټاکل سوی چې په راتلونکو څو ورځو کې پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له 20,000 زیاتو کسانو تقویتي نوملیکنه کړې. د انتخاباتو یو شمېر نظر بنسټونه وایي چې پلان او مصرف ته په کتو کمو خلکو تقویتي نوملیکنه کړې. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
ولایتونو کې صرف دوی دغه ولایتونو مرکزونو کې دا مرکزونه پرانستل دي. نو دوی که غواړي چې د خلک پراخ ګډون کې دوی باید ولسوالۍ ته لاړ شي. هر کلي کې باید دوی یو مرکز پرانیسي چې خلک راشي او خپل سب نوملیکنه وکړي.
اوس داسې لیدل کیږي چې هغه ژمنه چې دوی کړې وه له هغوی څخه زیاته برخه یې یا یو شمېر یې د ناامنۍ له امله یا د ځینو نورو ستونزو له امله ویل کیږي چې تړل سوي دي.
درنو اوریدونکو د خلکو نظرونه مو واورېدل. دا چې ولې کمو کسانو نوملیکنه کړې، مرکزونه ولې تړلي پاتې وو، د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له ښځو سره بېلابېل تاوتریخوالي وسول، په دغه بحث کې مو په همدې مسایلو خبرې کړې. په بحث کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویانده مروه امینی میلمانه دي. ملمنو ته خره غلاس وایم. حق پرس صاحب، که د وروستۍ چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د جمهوري ریاست انتخاباتو چمتووالي په کومه کچه روان ده مېرمنی؟
تاسو ته افغان صاحب همدارنګه امینی صاحب ته د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د تقویتي ثبت نام د پروسې په دغه برخه کې جریان لري. دا پروسه چې خوشبختانه باید وایي چې په زرګونو کسان، یعنی تقریبا د 16,000 څخه تر 20,000 کسانو ثبت نام کړی دی. په دې برخه کې 450 مراکزو کې د افغانستان په سطح باندې ثبت نام ترسره کیږي، چې په یو تعداد مراکزو کې یا زمینی او یا هم هوایی انتقالات په برخه کې موږ ستونزې درلودل. البته ډیر محدود شمیر او همدارنګه امنیتي ارګانونه نن هم موږ یو امنیتي جلسه درلودله چې په دې برخه کې د امنیتي ارګانونو څخه مننه کوو چې د ټولو مراکزو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري کړې ده او په دې برخه کې اوس هم په کار باندې بوختي. کمیسیون د تقویتی سبتینام په مورید کې ټول ملت ته د اطمینان ورکوي چې هغه واقعي سبتینام چې په دې پروسه کې تر سره کیږي هغه به د ملت سره شریکیږي او د دغه پروسې د طریقې څخه به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پشپژم د میزان واقعي ټاکنې په افغانستان کې تر سره کوي چې خوشبختانه باید وایي عملیاتي پلان یو مهمه برخه چې د تقویتی سبتینام و عملیاتي پلان هم د تطبیق په وخت په برخه کې دی. د بودیجې په مورید کې هغه اندېښنې چې په رسنیو کې مطرح کېدلې چې ګواکې بهرنیان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د بودیجې په برخه کې همکاري نه کوي، یو اطمینان چې ټول ملت ورکو چې بهرنیان خصوصا یونما او د دوی انکشافي بخش یونډیفي د ملل متحد د منشور پر اساس مکلف دي چې د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره په افغانستان کې کار وکړي چې په دې برخه کې هم جدي کار ترسره کیږي او روان دی.
اخبار سب د تقویتی نوملیکنه یادونه دی وکړه شاوخوا 2000 په شاوخوا کې کسانو نوملیکره کړې ده. د تاسې د پلان لمخه ټارګټ څو چې باید تر دې مهاله چې وسی د ورستي شپې ورځې دي د تقویتی نوملیکنه باید څومره ترسره شوی وي؟
زموږ هدف د کمیسیون دا و چې د خلکو اشتراک په تقویتی سبتینام په پروسه کې ډیر زیات شي او په دې برخه کې کمیسیون د ماګاهي پروګرامونو په کار باندې واچول، تبلیغاتي برنامه ترلاس لاندې درلودلې چې خوشبختانه نسو مبلغین هم دا اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ټاکنو ته د تشویق د تبلیغ په برخه کې کار کوي. هدف دا و په کل کې مشخص ارکام مونږ دی ویلي، اما هدف دا و چې موږ هر څه وکولای سو ډیر سبتینام تر سره کو او خلک په دغه ملي پروسه کې تشویق کو چې راسي او په تقویتی سبتینام کې برخه واخلي.
مروجان مخکې د خبره سب سرګندونې تاسو واوریدلې د تقویتی نوملیکنې جریان په اړه خپل نظرات ووایئ چې دغه د تاسو له هیلو ارزوګانو او د ملت له هیلو ارزوګانو سره سم روان ده که د خلکو ګډون کې کمرنګه ده؟
ډیر مننه افغان صاحب سلام تاسو ته. اخبارست صاحب ته زموږ ټولو اوریدونکو ته د تقویتی نوملیکنې بهیر د جوزا له اتلسمې نیټې څخه پیل سو او تر اوسه پورې دوام درلوده. په مجموعي ډول باندې د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه ده، یعنی هغه هدف چې کمیسیونونو درلود د خلکو د ګډون لپاره هغه نه دی عملي سوی. د مراکزو کموالی، د هرې ولسوالۍ په سطحه د یو مرکز شتون د لوی جنجال خلکو ته. خلک د دې لپاره چې یو مرکز کې نوملیکنه وکړي باید ساعتونه لاره مزل وکړي تر څو یو مرکز سره ورسیږي، ځکه د هرې ولسوالۍ په یو ولسوالۍ یو مرکز لري. د ټاکنیزو موادو د ساتلو هغه محیطونه او مراکز چې دوی ورته ټاکلي دي، د امنیتی تهدیدونو سره مخامخ دي. ډیری مرکزونه په ټول افغانستان کې تر اوسه تړل شوي دي د بیلابیلو ستونزو له کبله. د عامه پوهاوي وضعیت ډیر خراب و چې کمیسیون باید مخکې خپل هغه د عامه پوهاوي لپاره ډیر زحمت ایستلی وای تر څو خلک په جریان کې وای، خو تر اوسه پورې هم د خلکو عامه پوهاوی په هغه اندازه نه و چې دوی د راسي ګډون دی وکړي. له ډیرو مختلفو او بیلابیلو سوالونو سره حتی موږ تر اوسه مخامخ کیږو. تر اوسه پورې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو ته نه دي معلوم چې د دوی په ولسوالۍ کې مرکز چیرته ده، دوی باید چیرته لاړ سي رایه ورکړي، نام وکړي. اته په دینه پویږي چې دا تقویتی نوملیکنه څه ده. دغه ځینی ډېرې لوی ستونزې دي چې خلک ورسره مخامخ شوي دي او دا لړۍ هم ډېره کم وخت وي، یعنی شاوخوا شل ورځې دوی وخت ورکړی و او بودیجه هم د تیرو ټاکنو د تقویتی نوملیکنې په مراتبو سره، یعنی دا ډېره و، ځکه تیرو ټاکنو لپاره موږ د تقویتی نوملیکنې لپاره شاوخوا درې میاشتې وخت درلوده، مګم دا ځل یوازې شل ورځې و. هغه وخت مو هم 10 میلیونه روپۍ په مصرف کړي، دا وره هماغه اندازه پیسې په مصرفیږي، مګم د مراکز او شمیر په مراتبو راښکته ده. د خلکو د عامه پوهاوي مسأله په مراتبو دا وره کمرنګه وه، ځکه هغه ځل ډیر زحمت ورته ایستل سوی و. مهمه مسله دا چې هغه وخت کې سټیکر هم چاپېده، موضوعات هم نوي و، د دوی د کارکوونکو د استخدام او د ترین مسله هم و. وخت هم درې میاشتې و او دوی په شلو ورځو کې د درې میاشتو بودیجه مصرفوي. بل دا چې تقویتی نوملیکنې څخه دولس ورځې تیرې وې چې بیا دوی د څار بنسټونه او مشاهد بنسټونه او هغه بنسټونه چې باید نظارت وکړي او څار وکړي دوی راوغوښتل. وروسته دغه دوی تصمیم ونیو چې دوی ته باید اعتبارنامې ورکړي. او بیا له بلې خوا بیا وایم چې تاسو په ټول افغانستان کې نظارت نه کوئ، له دغې لړۍ څخه او دا ګزارشونه هم چې شریکوئ دا هوایي دي.
پرسه مخکې د مروجن خبرې ته واورې، د مروجن وایي چې وخت ډیر کم و، خوانی تقریتی نوملیکنې لپاره درې میاشتې موږ وخت لرو، دلته شاوخوا شل ورځې وخت لرو. کمیسیون په پام کې لري چې دغه موده وغځوي، یو او بل د بندو مرکزونو یادونه یې وکړله. له 455 مرکزونو څخه تر اوسه څومره بند دي؟
په دې کې شک نشته، کله چې یو ملي پروسه تطبیقیږي، خصوصا د تقویتي ثبتنام پروسه، ستونزې به موجودې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې. د خلکو د آګاهۍ سطح په مجموع کې کوایو کښته ده. په دې برخه کې لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړل، 900 مبلغین کار کوي عملا، مشخصا په ځینو ولسوالیو کې لکه د هلمند، همدارنګه د کندوز، د فراه او ځین نور ولسوالیو کې موږ ستونزې او مشکلات درلودله چې جدي کار د امنیتي ارګانونو سره روان دی ترڅو هم انتقالات په وخت باندې وسي او همدارنګه د تقویتي ثبتنام پروسه پیل سي. موږ ثبتنام پر دوه ډوله باندې لرو. یو، موږ دې ته تقویتي ثبتنام یا ریپیټ ثبتنام ورته وایي، تکراري ثبتنام. هغه ثبتنام چې مخکې ترسره سوی دی هغه یو ملي پروسه وه د ټول افغانستان په سطح باندې چې موږ اضافه تر 9 میلیونه کسان ثبت کړل چې 8.8 تقریبا 8 میلیونه فلټر سوله. یعنی موږ یو ډیر تعداد، ډیره فیصدي ثبتنام په افغانستان کې ترسره کړی دی. ریپیټ ثبتنام د دې په خاطر دی یا دوباره یا تقویتي ثبتنام په دې خاطر دی هغه کسان چې بې ځایه سوي وه یا په دې هیواد کې موجود نه وه یا قانوني سند یې اوس پوره کړی یا مریضان وه یا ځینې نور ستونزو له کبله دوی ثبتنام نه ترسره کړی، چې یو کوچنی اقلیت و هغه اوس راغلی دی بیرته تقویتي ثبتنام ترسره کوي. نو تقویتي ثبتنام د هغه اولنی ثبتنام سره پار کوي، اولنی ثبتنام په ټول افغانستان کې
ترسره منو. خو یو مسله بل ده، د جنگو له امله په لکونو لکونو کسانو خپلې مینې پرېښې دي، ممکن په زرګونو کسان هیواد را مهاجر شوي، همدارنګه په زرګونو کسانو قانوني سن پوره کړی. دې ټولو ته په کتلو باندې آیا دا نوملیکنې د کوم ګراف څه ده؟ ډېر ټیټ نه ده؟
دا هم ډیموکراسي نه ده که موږ کمیسیون په زور باندې کسان دې ته مجبور کړي چې راځي ثبتنام وکړي. دې ته هم ډیموکراسي نه سوال. ډیموکراسي دې ته وایي چې خلک په خپل خوښه باندې مراکزو ته راسي او ثبتنام ترسره کړي. هغه مکلفیت چې کمیسیون ته راجع کېدی هغه دا و چې د آگاهۍ عامه پروګرامونه تطبیق سي. خوشبختانه تطبیق سوي دي. په ټلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې تاسو شاهد یاست چې د تقویتي ثبتنام تبلیغاتي اعلانات جریان لري. همدارنګه په بلبوردونو باندې په شهرونو کې تاسو شاهد یاست چې د اعلانات جریان لري. نسو مبلغینو مثال مې درکوي چې په مختلفو نقطو کې د هیواد تبلیغات جریان لري. دا د عامه آگاهۍ د پروګرامونو برخه وه. او هغه بشری نیرو چې دا اوس په 455 مراکزو کې کار کوي، خوشبختانه باید وایي تاسو اتمن گزارشونه لري، یعنی په ټول 455 کې چې ډیر کم شمیر مرکزونو کې موږ ثبتنام نه ترسره کوو، اولته هغه یا د امنیتي تهدیداتو پر اساس باندې، یا د ځای د نشتون پر اساس باندې، یا د انتقالاتو د موادو د نه رسیدو پر اساس باندې بند پاتې سوي دي. نور په اکثریت، مطلق اکثریت مراکز فعال دي چې دغه بهیر مدیریتي اړخ یې، تخنیکی اړخ یې خوشبختانه په ډیره ښه طریقه باندې مخته ځي. زموږ امید چې شې دی د څار د بنسټونو څخه، زموږ امید دا دی چې حد یاکل دغه پروسه د تقویتي ثبتنام چې خوشبختانه په ټوله هیواد کې جریان لري او په ډیر یو مهم او اساس وضعیت کې قرار لري، د دې پروسې کاملا حمایت وکړي. او د کمیسیون څخه زه فکر کوم چې په دغه اړخ کې چې مدیریتي او تخنیکي ستونزه په ټوله افغانستان کې موجوده نه ده، یو مننه باید وسی، یعنی یوازې نقد هم پر کمیسون باندې کاغه مثبت کار کوي که منفی کار کوي، یوازې نقد موږ حل د حل لارې ته نه رسی. امید زموږ دا دی چې د څار بنسټونه هم هدیا کل د یو ناظر بنسټ په حیث باندې چې دغه انتخاباتي نظام د وضعیت څخه دوی مطالعه لري، معلومات لري، د کمیسون څخه په یو اړخ کې چې مثبت اقدام ترسره کړی مننه وکړي، ترڅو موږ په دې پوه سو چې د څار بنسټونه یوازې د نقد د پاره نه دي، بلکې دوی د کمیسونونو ته د تشویق، د کمیسونونو د همکاري او د حسن نیت احساس هم لري.
مروجانه، رښتیا هم تل د څار بنسټونه نقد کوي؟ یعنی کمیسون باندې هغه نیوکه چې کمیسون دی ته ګوته نیسي، هغه کوم مسولیت چې دوی ته راځي کیږي په دې برخه کې د همغږي کارونو مخکې وړل، دې برخه کې د یو شریک باندې په توګه باندې دوی سره مرسته کول، دغه مسولیتونه واقعا تاسو نه ترسره کړي؟
افغان صاحب، په ډېری مسایلو کې موږ هغه وخت مجبور کیږو چې له رسنیو سره دا موضوع شریک کړو او نقد وکړو، او د رسنیو له طریقه دوی خبر کړو چې موږ کمیسیون سره اړیکه ونه لرو، موږ مشورتي ناستې دوی سره ولرو، دوی زموږ طرحو ته غوږ ونیسي. هیڅکله موږ نه مجبور کیږو چې دا عامو خلکو سره شریک کړو، اما کمیسیون کله غوږ نه نیسي نو دا بیا د موږ قانوني او هغه حقوقي مسؤلیت هم ده چې دغو موضوعاتو ته چې خلک نه دي ترې خبر، او دا د هغوی قانونی حق ته چې باید ترې خبر اوسي. موږ نسو کولی لکه کمیسیون غوندې خلکو نه هر څه پټ کړو، رسنیو ته حاضر نسو، ځواب ورنه کړو. دغه موضوع موږ مجبور یو د خلکو سره شریک
یو مسله ته چرزم. په لومړي سر کې د تاسو ترمنځ د نوي کمیشنرانو ترمنځ ډېره ښه همغږي موجوده، خو وروسته وروسته د همغږي تاسو هم شکایت کوي، رسنۍ هم شکایت کوي. ستونزه چیرته وه؟ یعنې د څار بنسټونو کې ستونزه وه او که چیرې کمیسیون کې ستونزه وه؟
څار بنسټونو کې به ولې ستونزه وي؟ موږ هیڅ کلم نه دي غوښتلي چې د کمیسیون کار ور خراب کړو. سره له دې هڅه مو کړې ده چې دوی ته مشورې هم
ورکړو.
هلته څه نشته نو څه وکړو؟ موږ وایو چې هر څه سم روان دي، بیا سبا خلک خبر سي، حداقل وایي به کمیسیون خو د دوی مسؤلیت ده، دوی سم مدیریت ونه سوی کړی. تاسو چې د یو بې طرفه نهاد په توګه باندې، موږ نسو کوی په هر وضعیت کې د کمیسیون طرفداري وکړو. دا اوس موږ وایو چې تیره نوملیکنه کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو نوملیکنه وکړله، هغه ته 10 میلیونه دوی مصرف کړلې درې میاشتې وه، خو کمیسیون فکر کوي چې موږ غلط شوي یو، تقویتي نوملیکنه او اصلي نوملیکنې فرق نسو کولی. د ما سوال دلته وه چې تاسو 9 میلیونه کسان په 10 میلیونه باندې نوملیکنه وکړل ورته په درېو میاشتو کې، نو اوس د 80 تر 100 زرو کسانو د نوملیکنې لپاره ولې 60 میلیونه مصرفېږي؟ د دغې ټاکنو بودیجه چې دوی اخلي د څه په کومه لار مصرفېږي؟ دغه ته باید خلک ځواب ورکړي.
وخت کمی،
مراکز کم دي، محلات کم دي، ولې په پیسې ډېرې مصرفېږي؟ بودیجه دوی څه کوي؟ بلې خواته بیا وایي چې دیموکراسي دا د موږ خلک په زور نسو مجبوره کولی چې تاسو راسی نوملیکنه وکړئ. په افغانستان کې تر اوسه خلک نه دي پوسوي چې دا تقویتي نوملیکنه څه ده. یو دیموکراتیکه ټولنه په دې هم بیا خبر وي چې تقویتي نوملیکنه څه ته وایي، قانون څه ته وایي، ټاکنې څه ته وایي. په داسې یو هیواد کې چې موږ ژوند کوو، هلته له 80% څخه زموږ د بې سوادانو کچه لوړه ده. دلته کمیسیون توقع لري چې لالف تریا ټول خبر وسي چې تقویتي نوملیکنه څه ده.
زیات بحث موږ تاسو درلود، راځو بل موضوع ته. په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو د ښځو ګډون مو لیدو، ورسره سم د کاندیدانو په اړه باندې نن څرګندونې مو اوریدل چې ډېر زړه بګنوونکې وي. د دې لپاره چې په راتلونکي کې ښځې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي، تاسو څه کړي دي د یو بنسټ په توګه باندې، او انتخاباتو کمیسیون ته سپارښتنې څه دي او څه وسه پورې سوي دي د لپاره چې ګډون پراخ شي؟
د تیرو ټاکنو وضعیت ټول افغانستان ته معلومه ده. هلته د ښځو د سیاسي ګډون لپاره ډېرې لوی ضربې وارد سولې، مخصوصا هغه وخت چې په کمیسیونونو کې د اخلاقي فساد موضوع رامنځته سوله، چې کمیسیون کې دا موضوعات هم وو. نو دا د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه وه چې بیا دې څوک ځان نوماند کړي، بیا دې څوک راسي رایه دې ورکړي، رایه واخیستل سوې، خرڅې سولې. دغه موضوع مستقیم رابطه یې درلوده راتلونکو ټاکنو سره او د ښځو، مخصوصا د ښځو سیاسي ګډون ته. اما فیفا مخصوصا زموږ د ځوانانو او د میرمنو برخې په دې کې خپله فعاله ونډه درلودلې ده. همدا اوس موږ همکاران په کابل او په ولایتونو کې د عامه پوهاوي لپاره او مخصوصا د میرمنو د ګډون لپاره هلته دوی کار کوي، او د دغې کار کولو نتیجه به موږ انشاءالله آخر کې له رسنیو سره شریکوو، او همدارنګه له کمیسیونونو سره، تر څو وسو کولای د ښځو هغه سیاسي ګډون بیرته کچې لوړ شي.
خبره سه همدا پوښتنه تاسو نه موږ کوو، د ښځو د ګډون پاړه باندې شکونه زیاتېږي، ځکه کثیر بیکګراوند ته ولاړ سو ټول ولس ته معلوم ده. نه زه نه غواړم په دې اړه باندې زیات جزئیات اوریدونکو سره شریک کړم، فقط دومره مې غوښتل دې لپاره چې په راتلونکو انتخاباتو کې ښځې یو ځل بیا پراخ ګډون وکړي، هغه تیروتنې هغه ستونزې چې په تېرو انتخاباتو کې لرلې هغه تکرار نشي. کمیشن څه کړي دي؟
ډېره مننه. مخکې تر دې چې تاسو د سوال ځواب درکم، معقول یې ګڼم چې پر دې موضوع هم خبرې وکړو چې د ناظر بنسټونو او د کمیسیون ترمنځ رابطه باید یو مسلکي قانوني اصولي رابطه وي، او په دې برخه کې دواړه طرفونه د افغانستان ملي ګټو ملي ارزښتونو ته په احترام باندې قایل وي، او په دې برخه کې هر هغه اجنډا چې دغه پروسه سبوتاج کړي، دغه پروسه د خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي، زموږ امید دا دی چې ناظر بنسټونه دغه څخه ډډه وکړي. زه فکر کوم چې ملت هم د ډیرو انتقادونو اوریدلو څخه، د ډیرو ستونزو د اوریدلو څخه نور په تنگ راغلی او حوصله ختمه شوې ده.
رابس اصلي بحث ته خوزلته یو شی یادونه وکم، کله چې ناظر بنسټونو په کمیسیون انتقادونه وکړل چې دوی له رسنۍ او موږ سره معلومات نه شریکوي، همدغه انتقادونه وو چې نن سبا کمیسیون دې ته اړسه چې رسنۍ ته ولاړ شي یا رسنۍ سره په همداسې بحثو کې ګډون وکړي، دغه یو مثبته پایله نه وه.
اطلاع رسانی یا معلومات ورکونه د اساسي قانون لمخې دا یو مکلفیت دی د هر ارګان،
خو یو وخت محدود دی کمیسیون اجازه راکوي
تر څو معلومات د خلکو سره شریک کړي، او دلته موږ د اساسي قانون د څار په نامه باندې یو کمیسیون هم لرو چې اساسي قانون باید نقص نشي، چې په دې برخه کې نه یوازې ناظر بنسټونه بلکې دغه یاد کمیسیون چې پر اساسي قانون باندې دوی څار کوي چې هغه نقص نسی، داغو وظیفه هم دا ده چې اطلاع رسنۍ باید په وخت او زمان ټول ارګانونه وکړي. کچیرې ناظر بنسټونه موجود وي او موجود نه وي، کمیسیون د قانون د اساسي قانون پر اساس باندې مکلف دی چې اطلاع رسنۍ وټوله ملت ته وکړي. چې په دې برخه کې البته د یادولو وړ دی چې کمیسیون نه د څار د ناظر د بنسټ د فشار پر اساس باندې بلکې قانون ته د احترام پر اساس باندې د یو قانوني مکلفیت پر اساس باندې اطلاع رسنۍ کوي.
خو تر ټولو زیات لرسنۍ نو ورسته د څار بنسټونو تاکید پام دیو.
دوامه موضوع د شزو ګډون په ټاکنو کې په دې کې شک نشته چې په تیرو ټاکنو کې موږ ستونزې او مشکلات درلودل، لکه ځینې اتهامونه وارد سول پر رهبری باندې د کمیسیون پر ځینو ولایتي مسؤلینو باندې. موږ همیشه ټینګار دا و پر رسنیو کې چې دغه ټول مستند سازی سي تر څو هیڅوک بیا دا جرأت پیدا نه کړي او د خپلې وظیفې څخه او د خپلې دندې څخه سوء استفاده ونه کړي، او هغه ډیموکراتیک پروسه او هغه ملي پروسه چې د ټولو افغانانو د اعتماد وړ ده هغه اعتماد زیانمن نه سي، او موږ وکولای سو چې هغه مهم قشر چې په افغانستان کې موجود دی چې هغه د شوزو دی تر څو د دغه ډیموکراتیک پروسې پر اساس باندې دوی سیاست ته داخل سي، په سیاسي امور کې د افغانستان په اعلی ونډه ولري او خپل سرنوشت وټاکي چې هغه یوازې یو کړکۍ دی چې هغه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. په دې موجود کې بیا زموږ پر د څار پر بنسټونو باندې، پر ناظر بنسټونو باندې، پر فرد فرد باندې دا ژغ دی کچیرې په دغه وسنۍ پروسه کې چې پیلن دوام لري، تخویتي سبتنام دوام لري، یا موږ ټاکنیز نظام د ولسمشري د ټاکنیز نظام د تطبیق په حال کې یو، هر هغه څوک چې د شزو د ګډون مخنیوي کوي، ستونزې ورته جوړوي، هغه مستند سازي کوي، د کمیسیون سره په لومړي قدم کې د شکایاتو د اوریدو د کمیسیون سره، او کچیرې د دوی دغه ستونزه حل نسول د عدلي او قضایي ارګانونو سره او د مطبوعاتو سره دا شریکي. زه فکر کوم چې یوازې موږ د حل لارې ته نه رسیږو چې موږ انتقاد په مطبوعاتو کې وکړو. او جناب افغان صاحب یو خبره د یادولو وړ ده چې تیرې ټاکنې د ولسي جرګې هومره بدنامې ټاکنې نه وي لکه د 2010 کال، مګر بدبختانه چې د انتقادونو د شکایتونو ګراب ډیر لوړ وو او یادې ټاکنې ډیر بدنامې کړلې.
مروه جانې، کچېرې خځې د پخوانیو برخوردو په اساس باندې چې دوی سره وسول دوی انتخاباتو ته ولاړ نه رایه ورنه کړې، یعنی ځان لپاره یو شرم او عیب بلل چې ولاړ سم سره به بر برخورد وسي هلته، نو کچېرې ښځې ونډه ونخلي اکوایم یې اخلي ډېرې کمې واخلي، د انتخاباتو د سراسري والي تر پوښتنې لاندې نه راځي.
د ټاکنو سره سریواله یاسې هم تر سوال لاندې راغلی ده. موږ کولی سو وایو چې په غزنی کې همدا اوس 50% مراکز تړلي پاتې سوي دي د امنیتي تحریدونو او سیاسي جنجالونو چې هلته دي. په ډیرو نورو ولسوالیو کې زه د مثال په توګه تاسو ته ویلی سم همدا نن ورځ یعنی نن ورځ تر دا اوسه پورې موږ تاسو سره غږیږو. په تخار کې درې ولسوالۍ بندې سوي دي، خواجه غار، ینګي قلعه او شکمش. همداسې لوګر کې چرخ ولسوالۍ مرکزي وتړل سه. فرا کې درې ولسوالۍ چې ګلستان او خاک سفید او دا د نن ورځې ابدي د ټول تړل سوي دي. سراسریوالۍ هغه هم بیا په داسې وضعیت کې چې په هره ولسوالۍ کې یو مرکز وي او هغه هم وتړل سي، نو د هغې ولسوالۍ ټول ګړی لا تقویتی نملکنی څخه پاتې شوی دی.
باید قضاوت پرې وسی. څلور سو اته پنځوس مرکزونه دي، کېدای سي یو لس مرکز تړل سوي دي او د نورو کې خلکو رایه مثال تقویتی نملکنه وکړه.
بیا هم سره سریوالۍ
دغه دغه ناقص دي.
بیا هم سره سریوالۍ تر سوال لاندې راځي. په ټاکنو یو مهم اصل دا ده چې د افغانستان هر وګړی چې د قانون پر اساس هغه شرایطو ته برابر وي، چې هغه شرایط په اساسي قانون کې او د ټاکنو قانون کې ذکر سوي دي، هغه باید ګډون وکړي. مګم له بده مرغه یعنی دا ټوله پلا به موږ په کمیسیون هم نسو اچولی، ځکه په دې کې امنیتي ستونزې هم دي. کله چې دوی یو مرکز خلاصوي هغه بیا تهدیدېږي، یعنی دا مسؤلیت د دوی هم نه ده، دا د امنیتي چارواکو ده. ځکه موږ ټولو ته د خپل هیوادوال اول ځان مهم ده چې دوی باید ژوندي اوسي، وروسته لغه نه بیا خپل رایه وکاري. سراسریوالۍ تر سوال لاندې راغلی او کله چې سراسریوالۍ تر سوال لاندې راسي، هغه د عدالت تامینول هم تر سوال لاندې راځي. یو ولایت مو په ټولو ولسوالیو کې مراکز لري او هغه کې خلک ګډون کوي. یو ولایت هیڅ مرکز نه لري او ټول تړل سوي دي، هغه کې دلیل هر څه وي. دغه د عدالت تامین هم تر سوال لاندې راغی. بل مهمه مسله چې دوی وایي تاسو ډیر انتقاد کوي، هغه موږ مجبوره کیږو. همدا اوس ما مخکې هم یادونه وکړه چې د تقویتي نوملیکنې څخه 12 ورځې تیرې وي، بیا کمیسیون تصمیم ونیو چې موږ ته باید اعتبارنامه راکړي. په وار وار سره مو په رسمي توګه له دوی څخه وغوښتل چې دغه اعتبارنامه تاسو اپډیټ کړئ، ځکه که تیرې اعتبارنامو عکس ما سره ستا کاش دا یعنی موږ کولی شوی چې دا خپلو اوریدونکو ته مور وښیو. هلته په ډېر واضح ډول باندې نوشته سوي دي چې وروسته له ولسي جرګې د ټاکنو څخه دا اعتبارنامه نور اعتبار نه لري او کار نه ورکوي. د دغه پروسې تر اخره د موږ اعتبارنامه اپډیټ
نسولیو،
یو په ټول افغانستان کې تاسو نظارت هم نسی کولی.
کته ست اعتبارنامه درکړی ژورنالیستانو ته مې اعتبارنامه لیکلی ورکړی دي. په هغه اعتبارنامه کې هم داسې لیکلی چې دا کار چې کله ژورنالیست ولکول کېږي د څار لپاره، دغه نه راتلونکي انتخابات چې دغه جمهور رئیس انتخابات دي، دغه هم کور کولای شي. تاسې یو چینو وزیز
زموږ داسې یو څه نه وزی سوي. موږ ته په کارتونو کې نشته او دا کارت هم دا اوس هم عکس ما سره ستا چې د ولسي جرګې د ټاکنو په پای کې دا اعتبارنامه له لاسه
ورکړي.
نظارت محدودوي، موږ ته مانع ایجادوي. همدا اوس موږ همکاران په ټول افغانستان کې کله چې یو مرکز ته ورځي وایي دغه امار او ارقام موږ سره شریک کوي. موږ ته له مرکزي دفتر څخه امر سوی ده چې تاسو هیڅ هم د څار بنسټونو سره مه شریکوي. له بلې خوا اعتبارنامه چې ته نه راکوي، اوس له تیرو ټاکنو څخه تر اوسه پورې ډېر وخت وتلی ده. 50% همکاران چې موږ هغه وخت کې موږ سره نظارت په دنده کې کار کوو، هغه اوس نسته. په بیلابیلو دلایلو سره موږ نوي کسان استخدام کړي دي، نو دا نوي کسان به څنګه نظارت وکړي؟ اوس هم له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ یو، خو باید انتقاد پذیر اوسي. کمیسیون دا منطقي دلیل نه ده چې موږ وایو تیرې ټاکنې بیخي بدنامتره وي، نو دا ټاکنې چې موږ ترسره کړي که بد یې هم وي خیر ده. دا دلیل نسی کېدای. په ټوله کې باید کوښښ وکړو یو ځای دغه د ملي پروسې د ښه والي لپاره باید تعهد ولرو، او دوی هم موږ باید پرېږدي چې هغه خپل قانوني مسؤلیت پر ځای.
حق پر صاحب، کله یوې خو د انتخاباتو د سراسریوالي مثل یو اصل وي، خو نظارت ورنه دوه چنده غټ اصل ده. څر بنسټونه تل ګیله لري وایي موږ ته په دې برخه کې خنډ ستونزې رامنځته کوي، تبرنامې رامنځته کوي. د دوی د ستونزو د حل لپاره ځانګړی تاسې پروسیجر یا میکانیزم چې لري کنه؟
ډیره مننه. افغان صاحب، په قانون کې هم دوه مهم برخې مشخص شوي دي او پیشبیني شوي دي چې یو د انتخابات خپلواک کمیسیون دی او یو هم د شکایتونو د اوریدلو خپلواک کمیسیون دی. د دې دواړو کمیسیونونو حکمت هم دا دی چې هم ټاکنې ترسره شي او هم عدالت تامین شي. نو ځکه ټاکنیز نظام دوی مهمې برخې لري چې یو یې تطبیقي اړخ دی او یو یې د عدالت تامین اړخ دی. نو د څار بنسټونه هم په دې کې راغند رول لري تر څو عدالت تامین سي او په دې برخه کې ټول ستونزې او مشکلات تر رسیدګي وسی. او د څار د بنسټ د موجودیت منطق هم په دې کې دی چې واقعیتونه راپورته کی او د کمیسیونونو سره د شکایاتو د کمیسیون سره او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک او د ملت تر غوښ پورې ورسی. په دې برخه کې کاملا انعطاف پذیری موجوده ده، انتقاد پذیره دی کمیسیون، اما هغه انتقاد چې هغه زموږ د ملي منافعو مطابق وي، هغه انتقاد چې هغه اصلاحات په ټاکنیز نظام کې راولي او موږ وکولای سو چې د ډیموکراتیکو لارو چارو څخه نور خپل سرنوشت وټاکو.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا ویان د مروه مینی له تاسو څخه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړه. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو